صحفی خبری دری رادیو آزادی خاتمه یافت. همکارم سفیستان اکسایی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شما خراغل است.
من نظرگونم انگل وقت پاوانستان که در سهارت بجیشوی. په دغه پروګرام کې وړاندې د هلمند له جګړې تاسو ته تازه معلومات درکو. دا هم اورې چې هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بیلاروس له وروستي وضعې مهم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کیدو په اړه بحثونه کړي دي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړي. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کنفرانس کې چې په ارک کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کنفرانس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارک په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تېرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلي. ښاغلي خلیلزاد د دوو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورسته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریرود ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمېرې نه دی څرګند. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو ښځو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انوار د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادیر ژاپاروف د نمولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جینبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی تېره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشي شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جینبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او اذربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 18مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټوټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري ته ژمن دي. د هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د رواني جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکي دربار وایي په افغانستان کې به د نجونو تعلیم ته بې پامایي دې برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
بیا هم سلامونه، وخت مو په خیر. رازو لومړی مطلب ته په اول کې به ورشو. هلمند ته، په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له څو ورځو راهیسو جګړه روانه ده. اوس ویل کېږي چې جګړې په ځینو سیمو کې زور اخیستی دی. د جګړې د تازه حال په اړه باندې به له خپل خبریال الیاس دایس څخه وپوښتو. دایس اپستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اوس په کومو کومو سیمو کې جنګ روان دی، چارواکي څه وایي او وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه سنځي صاحب. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم د نادعلي ولسوالۍ مربوط د چانګیر پاوزه باندې چې خپله د ملي اردو کنډکم پکې ذاته ځای سخته جګړه روانه ده. او د دې ترڅنګ د نادعلي ولسوالۍ د یو غربي یا سیاسي غربي په سیمه کې د ملي اردو یو شمېر پوستو سقوط کړی او دواړه غاړې تلفات لري. ما څه شو د مخ کې د عمر ځواک سره چې د هلمند والي وایم ته خبرې وکړي، هغه وویل چې جګړې خورې ورې جګړې موجودې وي. اما د دواړو غاړو تلفات په اړه ما ته څه ونه ویل. اما د سیمې څخه ځینې ولسي وګړي وایي چې جګړې درنې وې، ډېرو خلکو خوب نه دی کړی د شپې، او بیا ځینو خلکو د خپلو کورونو ته حرکت کړی مخ پر لشکرګا او امن سیم باندې چې ځا په ځای شي. د دې تر څنګ د نادعلي و د لسکنې حوزې د ښار او د درېمې حوزې د ښار تر څنګ چې وړې او درنې جګړې وې، په ناوې ولسوالۍ کې جګړې شوي دي. ځینې سیمې افغان ځواکونو پرېښي دي. عمر ځواک وویل چې په ځینو مناطقو کې د ناوې ولسوالۍ هم لشکرګاه ښار په جنوب کې موقعیت لري، او دا هم یوه د مرکزي ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو ځینې سیمې تېره شپه پرېښي او په شاتاکې کړې دي. عمر ځواک وویل اما نن سهار بېرته بعضې سیمې بېرته افغان ځواکونو نیولې دي. هلته د ملي اردو د دوو تیارو د تکار خبر هم ستا چې ویل کېږي کله تازه دغې سرتیري سیمې ته رسول د پورته کېدو په وخت کې خپله سره لګېدلي دي او تکار یې سره کړی دی. خو عمر ځواک وویل چې دغه ډول یو پېښه لکه ما چې یاده کړه د تکار رامنځته شوې ده دوی وروسته د یاد رسنیو سره شوې کوي.
ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال لشکرګاه له موږ سره خبرې کولې. وویل چې د نادلی په شانجیر او ځینو سیمو کې اوس سختې جګړې روانې دي او نور زیات خلک هم د لشکرګاه او نورو امنو سیمو په مخ باندې روان دي څو ځانونه له جګړو او ناامنیو خوندي وساتي. په همدې مسله پاتې کېږو. د هلمند د جګړې له امله لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی چې په مرکز لښکرګاه کې اړولي دي وایي چې له ستونزو سره مخ دي او تر اوسه پورې حکومت او مرستندویو ټولنو ورسره مرستې نه دي کړي. د هلمند والی جنرال یاسین بیا وایي لښکرګاه ښار ته خطر متوجه نه دی او ژر به هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاتګ کړی. په دې نورو اړوندو مسلو تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنیو له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د تیرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 35,000 کسانو ته رسېږي د لښکرګاه په لمنو کې د وسله والو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلي له ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي یو کور چې ګرځو کور نهشته، قدم په ټرکټر کې نه، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښي دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
په زراعو کډې را روانې دي، کډه اوس د کوره ووځمه وبه ګوره چې ډېرې کسان به را روانې، موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شګې خپرې وي، یا به لاندې به څوک پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدې، هغه پخوانۍ جنګونه چې به
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجلو خوراکي موادو او سرپناه ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستې بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوستې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سهشنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوځ سمدستي نه ده تایید کړی چې آیا هوایي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او که نه. له دې مخکې د امریکا پوځ تایید کړی وه چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي. د هلمند والی له مطبوعاتي دفتر پرون ناوخته په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال محمد یاسین دغه څرګندونه هلمند ته ورغلو کماندو او نور ځواکونو ته کړي. په خبر پانه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو پوځي عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملي دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو د عمومي قماندان ډګر جنرال فرید احمد احمدي او د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هغه څرګندونې راخیستل شوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د لوی پلان د ماتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دښمن به په نادلي بابجي او د 601 شهراکې سخت وځپي. په هلمند کې د جګړو له سختېدو سره د دې ولایت څو سیمې په رسنیو کې ډېرې یادېږي او هم د باباجي سیمه ده چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لاسته لوېدلې. باباجي د لښکرګاه په شمال کې پرته د ښار څلورمه حوزه ده. د هلمند سیند له ښاره جلا کوي چې د هوا په نسبت د ځمکې له لارې فاصله اوږدوي. د ولایت له ودانۍ 3-4 کیلومتره لرې ده، خو د ځمکې له لارې 40 کیلومتره فاصله لري. بل د لښکرګاه لسمه حوزه ده چې له مرکز پرته ټولې سیمې طالبانو نیولې او پرون هم پکې سخته جګړه روانه وه. دا حوزه د دې ښار په لویدیځ 15 کیلومتره کې پرته ده. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د ډېر نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کیږي او ډېرې سیمې طالبانو نیولې هم د لښکرګاه ښار په 25 کیلومتره کې پرته ده. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه له هغې موافقې سره غړونه بللي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري په 9 لاسلیک کړې. د دغې موافقې په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې له مخکې لا زیان منونکی و د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هیدربار د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خپره کړي چې ښیي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنې د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمېر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډېر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځو سیستم د وبا خپرېدو په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندي دی.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځو چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځو ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو ښوونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دغو ښوونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول ښوونځي نور هم جوړولای سي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار وویل چې د افغانستان ډېری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپله له کووید-19 سره لاس او ګریوان دي او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 80% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډې له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي که چیرته د افغان ښځو دا غوښتنې وانهوریدل شي، نو د لاریونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمېر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیان نورزی آزادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې را سره وړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرر کړي دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استاذ زهره جلال په تیرو 19 کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته په کتو وایي.
کله چې نوی ایواتوم کالو دا نظام راغی، موږ لورن ټولګې پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه دوازده پاسان لرو، لسګونه لسانس لرو، خو څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې په مختلفو موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي، نو دوی غلي نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅکله به د افغانستان د مېرمنو حق چې تر پښو لاندې کیږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سلامي مظاهرې به کوي او هره طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیه باوري ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورته غاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به هم تاثیر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي، نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلای، انور کورنۍ نه ټولنه خو ځان ته پرېده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به لري.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
اسلامي په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ستارز اند سترایپس لیکي په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حمله کړې دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون له مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کېږي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو ژغ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې می میاشت پورې به خپل ټول پوځان له دغه هېواده وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې یې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتېري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مکبین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتېری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستیا مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورځپاڼه لیکي دې پخواني سرتېري په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او بیا بلاسې هم نه و. دی درې دېرش کلن دی. د په ټویټر کې لیکلی دی چې په تېرو لسو کلونو کې څلور ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د دې غوښتنه رد کړې ده. د ښاروالي چارواکي وایي چې تېر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه خو ده د اسناد نه دي ورسپارلي. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپانه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې اوس په لیتوانیا کې اوسي له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې په راتلونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی تر اوسه د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تیخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوی چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تیخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندید وه او په خپله هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل
بیلاروس څه غواړي. موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشینکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره مله ول بشپړه ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې فکر کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپې
افغانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. غنی دا خبرې پرون ارکی کړی او د هلمند رواني جګړې ته اشاره ویلي. د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د وړتیاو د لوړولو څرګندونه کوي. په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته غځېدلې. چارواکي تاییدوي چې دغو ډاکترانو اعتصاب کړی. ډاکتران وایي څوک ورته پام نه کوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونو ښځو د یوه اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې اوربند رعایت کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام دویمه برخه پیلو. دوه تفصیلي راپورونه لرو او بیا به وروسته اونیز پروګرام خپور کړو. اول تفصیلي راپور دا دی چې آیا د امریکا د ولسمشري انتخابات د افغانستان د سولې پر خبرو کوم اغیز لري؟ په دې انتخاباتو کې چې د نومبر په درېمه کیږي دواړو کاندیدانو جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالي پخواني مرستیال ولسمشر ډیموکرات جو بایدن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه څه ویلي او د بریالي کېدو په صورت کې د کومو اقداماتو ژمنې کړي؟ تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمې انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوي ډیلی کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس انتخابات یو بل حالت دي که هم دغه دارم پاتشي یو نوی حالت یو نوی اوزایی او که بله اداره هم انتخاب شی پدیک شک نشته چه هر اومه روی و فرق بکلی دل کیشی.
پا امریکا که ده پهانتون استاد او سیاسی کتون که نیلوفر سخی یهو بدلون تا داس اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا به کانگرس که در نن دیر باور داده چی در امریکا جگره در پای ورکول او در زواکون را استل در دونالد ترامپ یا ورطاکنیز در جمنه در او در سخول بهیر در جمنه تا در رسیدو یا برنامه یا پروژه در در حقا جمنه در چی ترامپ خپلو پلویانو تا کرده دل تا پا زینو دولتی ادارو که در سخولی پا آره مثبت نظر نده دل چیجه پا زنگره توگه دموکراتان دیر در دغا بهیر مخالف یا د سولې بهیر او فایلو ته مثبت نظر نه لري
ندارند.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس همره ارزښت ونه لري.
دا
ځکه چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریز کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري. د ترګر سره د مبارزې لپاره او د سیمه ایزو رقابتونو لپاره لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 25 میله افغانستانه ووزي. د ټرمپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده داده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارد ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایډن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان.
آقای آسی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کومې ښکاره هوکړې ته نه دي رسیدلې. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربان ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دغه پروګرام ورسره مطلب دا دی چې د خوړو د نړیوال پروګرام .com مخې خایي د هغو افغانانو شمیر چې سکهال د خوړو د نخوندیتوب لستون سره مخامخ وي 15 میلیونه ته ورسیږي. په کابل کې د دبليو اف پی دفتر وایي لدې ستونزې سره ډیری هغه خلک مخامخ دي چې د ورځني کار له لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام مه هیروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي ښایي په روان 2020 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نخوندیتوب سره لاس ګریوان دي ل 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې شپېته ښایي ماشومان وي. په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس په راتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنطین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمه اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دیره دی وای په خپل پلرني کلی کې تاکونه لري. خدای او زمنې اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي او یکلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نه سی پیدا بیگا هغه د 100 روپی بندی یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندی را وړي هغه نیمه کله ک نیمه دغه داسې حالت د ځوان چې په موجد په ذات دی خدای په 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 هغه بخي چې په سب او اقتصاد په سب رو الهلی په باندې نست.
خو کاری چې نصر الله کلکه عقیدتی تکیه لري چې د نا امیدۍ لې وي ترخه جړه ورسته ل خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو صدر ته وایم زدی زمشتر این خبر نست اگه زواج شده باب زدره ایچیز زدره به دواجه ایش کسی چه اگه حالت تو گلد اگه حالت تو گلد بیام خدایت شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمان.
ده ماشومان و ده جغورن اداره سیف ده چلرن پا می میشت که ویلی و چه افغان ماشومان ده خپل وجود ده معافیتی سیستم ده پیاوری کولو لپاره ورزانه یو مناسب و خورو تا ارتیا لری خو پا این حال که پا افغانستان که ده قرانتین پترچ که ده خورو ده موادو بای اوچتی شویدی. ده ناروی ده کدوالو ده شورا پا ورستی راپور که هم ده چونورو هیوادونو ترچنگ پا افغانستان که ده ماشومانو لپاره ده خورو ده نخوندی توب پا کچه که ده پاموار زیادوالی یادوانه شوی و. ده ده راپور لمخه پا ده هیوادونو که دروان کال پا لمره نیمایی که ده هاگو ماشومانو شمیر چه عمرونه لپینزو کلونو تیت دی او پا خوارزواکی اختکیگی پسلو که دیار لاز زیاد شوی دای. گلبدین شپگ میاشتی مخ که خپلا او کل نلور ده خورو ده نشتوالی لکابلا للا سوار کرا. هغه دری کالا مخ که ده بدخشان ولایت ده جرم ولسوالی پا خستاک سیما که وسیده خود ده جگرو لپایل سرسم لخپلی مینه بیزای شو. گلبدین لجگری و تختید خود لوگی پا منگولو که راگیر شو.
مرز کرونا همی که گرست یک دخترم بنوی
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانا و وجلا هغی خوالن درلودل شیدی ندرلودی خلکو ویل چی کلی ورکوا خونمو درلودی ویل چی دی میوی او بو او ترکاری ورکلی خونمو درلودل چی ورکلو
میوش بفتن بطیم ترکاری شده نداشتیم بطیمش.
پینزش پیت کلن گلبدین چه لخپل میرمن او چلور و بچیان و سره ده مرکز فیضاباد پا پینزم ناهیه که ده یو خپلوان پا کور که دیره ده یوائی ده ده کار وست نلری او ماشومانی هم کچنی اندی. ده افغانستان ده کدوالو او راستانیدون کچار و وزارت پا تیرو پینزو کلونو که پا هیواد که دننه ده شاوخوا شل لکه خلکو ده بیزایا که دو خبر ورکوی ده وزارت مطبوعاتی سلاکار سید عبدالباسط ازادی رادیو تو ویل چه لده کدوالو سرم رست دوام لری خو نموره منی چه دام رست کافی ندی.
آزادی او آوریدون کی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستول دي. نو لدې کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنل رو او ساسي پیغامونه ل تفسیر پرته پر لپسې خبرو په لمړي سر کې به د لوګر د ازری ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډېر سخت ظلم روان ده. سخت ظلم کېږي. له ازرې نه مایګین راغلي پنځلس شپې دلته هوټل کې کړې وې. له تر اوسه یې کار نه ده خلاص. دیوالي نه زما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي. ته چې نه وایه چې دا درې سوه څلور سوه مایګین دي مایدینو دفتر کې راتولي او کار نه خلاصېږي. رشپه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تللی کار نه ده خلاصوی. نن یې هغهقده ما ولیدله پل راوړې وه په کمپره کې یې راوړه. هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو د هغه میناتو ته څه اجاته خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. تسې تعجب دفتر ده. تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیې ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کاله پورې دي په نشه روسي وي دي پاکر کوي غلاوي کوي په کوڅو کې جنګونه کوي کاغذ بازونه بجلی کوي بل کار پاټه دي ګرد او لس فیسکو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي په داسې افت تخته سوي چې دا افت هېڅکله بیا د دې د وجود سره نه وځي. مهرباني دي. مننه.
زه اتخله د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر چې مشکه ولسوالۍ ده پورې نږدې ولسوالۍ ده، نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټې دي، ګرد دولې دي، خاورې دي. د هغه په شا په منسکا کښې دا خو بیا څه نږدې منسکا ده، هېڅ شی نشته. څو پروژې را ووتې، څو مرستې نړیوال وکړې، دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي، دا څوک خوري، په کومه خوا ځي. بیا سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې. دلته هېڅ کار نه دی شوی، یوه ډبر هم نه دی شو شوې، نه یوه خښتې شو شوې ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرده خامر لارې دي، دغه بیخي د ترانسپورټ منځکه ده. د دوړې وخټې وخځلې دي، خلک په مرضۍ اخته دي، منفس یې ډېر دی، خلک یې ډېر دي، موټر رش دي، رفتامت دي. هېڅ پروژه نشته، نه پلچک شته. د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دامه ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر آزادی کا ټول کو اوریدون کو ټول ما سلامونه نیکی دی ور سیزه د پرا ولایت څخه مو تاسو زنګ وهلې دی اورور دورې د مر بخوا ته زنده پوسټی دی زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي. کدورې د هلمند بخوا ته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي. دغه د پرا والی ولې دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نه وایي لا پیسې مو اخلي. دا د خدای بشرګانې د یوې خوا طالبان پر سر ټکی وهي، په خامو کښې وایي ولاړ شي، د بلې خوا د دولت خلک پر سر ټکی وهي، پیسې ځینې اخلي، وایي په خامو کښې ولاړ شي. زموږ په پوستې ولاکه راشي چې اشرف غني وایي ولا که موږ د پوستې پر لارې تېر شي. دا اوس ولې د ولس سره داسې ظلمونه کېږي؟ نو تاسې خپله یو کار وکړي چې دا پیسې وانخلي. نو ما د ازادۍ د راډیو څخه دغه هیله ده چې دا ولس ژغ پر ځای ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د زابل ولایت د نظام د ولسوالۍ دغه لار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله. موږ غواړو د دواړو طرف څخه، د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه، چې دغه لار خلاصه کړي. دغه ولس به ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي، مریض مو تر ولایته پورې نه رسېږي. هغه میوجاتو حاصلات اوس د انارو وخت دی، هغه انار په درېیمه حصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي. دا خلک پور وړي دي، غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي، دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دی، دغه یو انار به دوی په کال کښې حاصل دي، دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه خدای دوست د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ د اولګۍ د کلي څخه خبره کوم. دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي، په هېڅ رقم نه خرڅېږي. نو د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، دا انځر مخ ته ولاړ شي، خرڅ شي. موږ بېخي مسکینان یو، انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه مې دا خواهش دي چې د انځرو په باره کښې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نوکړي ګران شي. وسله.
مولوي نور محمد له کندهار څخه دا پیغام کېدم. کندهار ولایت کښې په ښار کښې ډېر چور چپاو شروع دی. سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان اخته کېږي، مطر مې اخته کېږي، او دا چغلاوې شروع دي چې غلان ورته جوړ دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دا غلو ته باید چې دغه وسي پاملرنه وسي او د غلو مخنیوی وسي. وسلام.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سلامونه کوم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. شاکر الله خبر کوم، جلال آباد ډیسټریکټ څخه. زما د ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کېږي چې زما غږ لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، چې زما سره مرسته وکړي، ما دا وان تر لیسه تا جهان ورکرو او زکا مې شو نو هو ته وی معنا یو نیز ډایرکټ غواړي د کال نو زما غدګی دا زما وټ نشته نو زه د خپل ورکو چارواکو ته خبر یا ویللم زما دا مشکل حل کړی چې ما په سبیل الله دا داخل کړی چې دا کړې را باندې وان تر لیسه کې بشپړ کړی زکا دا وان تر لیسه درته نو سره ډیر شوک لرم او سلام
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړه. تغییرآباد په سیمه او پښتون آباد هېڅ ځای سم کار نه کوم.
دا د موږ مرجو نه پر وخت نه راکول کېږي. موږ مشکلات سره دغه موږ هم کوم ځل لرو دا د اسکارو هغه ولې د سره پوره نه ورکول کېږي. نه سره دغه هر څه شکایت د کور څه شکایت د رخصت څه شکایت کال یو نیم کال کېږي تر اوسه پوره د کور محمود لیدلی نه دی. رخصت څوک نه راکوي. واته کال کېږي د وظیفې زمې دی او ترخی زمې معلوم نه دی او څه دی معلوم نه دی. ځا سره د دې خواران دی د ازګر د ارګان د دولت ته زما په خاص دغه پر سکوت را روانه ده. د اسکرو د خوراکیانو سره ظلم شروع ده. هغه نه ورکول کېږي. په سارا کې مړ کېږي. په دستو کې مړ کېږي. نه کومات نه ډوډۍ نه خوراک نه سکات نه حق هېڅ پشنه نهشته. دا سره ولې دی یو غریب دا کسه ولې پشنه نه کوي؟ بره دغه د اسکر د قصابۍ دپاره ده. دغه مسلمانانو د زامن همدې لپاره ده چې دغه اسکر صرف ماضي ده دا قصابي ورکړي.
السلام علیکم. زه خاطر زه اول لایف خمی هلسه نیوره رستا سلا فرزم شریکون سی زابل ادارو کی نرسن اصلا فستو کی دا فیسی با مرشمانو نسر زخفل و مخطوانی روشی زیاد خیدا فستو والا و زخفل بغن آلین زیاد فیسی اخیر کرو والا.
السلام علیکم. زمرتول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو سزا پیغام دی چې په همدې اوسني عصر دولت یا حکومت کې کوم کسان چې کار کړي لس کاله دولس کاله پنځلس کاله تر شلو کلونو پورې خو فعلا د بعضو ناخوالو یا مفسدي کړي له امله فعلا پر کور ناست دي چې هغه هر څه حقوق یې تر پښو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله یې زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هېڅ یو چارواکي یې ناره نه اوري. خاصتا کندهار کې کندهار ولایت مقام کې په ولایت مقام کې بیا هغه سرسرست یا مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او د هغو کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلا پر کور ناست دي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بیا السلام علیکم. ګلاس ما سره مې کنه هر سات څخه ورته ما پیغام دغه دي چې دغه دولت باید د کمپرس په چې شرکتونو چې کو دا باید یو څه نظارت وکړي او یو څه باید د مالیې په لور کې ځکه که چیر وکتل چې دا جنن د هرات ادرسکن کې لاس کاټل شي. دا نه یوازې د هرات ادرسکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان یې شیدان کړي ټپین کړي دي. دا باید د درې مټوانان نو جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه دي ځکه انسان یو غلط چې کوي دوه مره توبه کوي. مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي. هر ورځ د دې چرکا دی هر ورځ د دې چرکا دی دا پیغام او شوه وخت خپل په من.
سلام علیکم. ازادي راغو او ردونکو کارتون د زما څخه ډیره شي. زه سید محمد نیمیزم د بایغس ولایت غورما چولسوالی وستیانم د احرات پر بزرسی مجیلی نکیم. نو زما پیغام دی رسی چی مور سابو نور تور رسیدی چی مور تی پا داگر کال چی پر کاش پر زر روپی را کردی دی مور کار بیخ خراب دی یعنی داخل کون دی واتمان دی ونا کل دی ماجر یعنی دی سوال چی گدائی تو ولی تی گدائی نماتر کیجی دا وی زمو سردائی خیم مانا کاغا دی واو دی کاغا زما خبرونه دی واره چې خبرې سره زموږ د نور مشرانو پورې دا وځي موږ سره دای کی دا والي صاحب نور ورته درګسل جواب نه وایي رئیس ماجر نو معنا موږ دې کوما خو چې دا به خدای خلک ټکا ټکا دې درې بدل دي نو نو پیغام دی واره چې ما نه دا غزر ته جوړه بالا نو
السلام علیکم زه دما پیغام وزارت زراعت ده هغه د قانونو ته باید چې د شرخت لار کول شي چې غورومیان کړل دي چې خوخوار او غریب دي واڅنه کیږي یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خلا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مچکی مرسته کوي ایناغه دی وترو دنګي بس دغه خوخوار او غریب ته دي د شرخت لار کی چې مقصد هغه پرومیان خپور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې بو په پښولو شپو کې د دوی اصل رسیدي مقصد د غیاخ تر خرابوي د دغه ټول د قانونو ته د رښتونه واخلي کومک تیم سره وکړي دا به غټ کومکی خانانو ته سرتخانی جوړي دوی ته د رښت ورکي ملکانو ته سرتخانی جوړي دوی ته د خوارو غریب ته د رښت ورکي چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه د خوارو غریب سره ډیر سخت کومکی او د یخ تر خرابوي دوی سره وشکي سره ټول کې هغه مقصد که دو درې سو منه کېږي هغه نه لاس منه نه وځي خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پراخلي دغه ما پیغام د زراعته مقصد دغه کار دي وکړي بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي مقصد دغه ته د رخت واخلي وای ورود یې لګي واد دي کې ته تقسیم دي کې دا ما درته پیغام و نور وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه
نظر
لمن اولان کوم د کندهار ولایت خبره کوم مزدا شیخ غنی څخه ډیر مزکو چانو ډیر هله ارزو د لود چې مصوبې کوم یو بس خدمت وکړي د کده سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتین د کې لارون د کې چې هغه لا پر موږ و درې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې نو مزدا هله ارزو کوم نو چې موږ سره همکاري وکړي د دې په بچی کې پر موږ هغه غزور حل و درې دی روان ځای نشته نو کوم ځکه چې دا غل موږ کار او خرج کې لا غټ څه دی ولې تر وګور زه ولې لا کوم ان ځکه چې نو هغه ته غټ نه شي پر واته ولې دا کارخانه د یو کارخانې په ځای کې لاس کارخانې جوړیږي نو دې پښتنه نه کېږي د غریبانو خلک چې دا به د غریبانو خلک چیرې واړه وي چیرې ګولار چې ځکندار و چې دین کې د لږ کې بلی دي ټول عمر د لیکل کړی دی نو زه هله ورزو کوم چې دا خور دی د دې په خپل ژوند باندې واقعي خو به د تاریخ پرې دي نو د دې خلکو لپاره د غریبانو لپاره مثلا
سلام علیکم چې هیله زوم نه ما د دې سم دا شاجه کندار له لارې خراب ده د وزارت وزارت د غوښتنو لرو چې زموږ د لارې سره ترمیم کې نو تګ راتګ څه شوی دی ډېره خرابه ده په دور رستاده کښې د کابل د کندر نه شي رسېدلی زاړه موټران سېسېدې بند شي الله
زه غرلی په اولاد یم د هلمند ولایت نه دري ولسوالۍ څخه خبره کوم زما پیغام دغه دی هیله ده چې ازادي راډیو راته نشر کړي دغه د بي سیم مخابراتي شبکه دلته په هلمند نه دلی کښې دا سم کار نه کوي مخکې سم کار کوي اوس یې نه کوي جنگ د وروره د طالب و د دولت به سره جنګ د ملکیانو یې څه ګناه هلته لارې تر بندې ګټه شبکې ته را کمزورې کړې دا څه رقم کارونه دي دغه نور پیغام نشر کړي چې دغه شبکو د بي سیم مخابراتي شبکه ډېرته زوروره چې خپل فعالیت بېرته په نظلي کښې پیډه غټې پیل وروره ډېرې کمزورې کړي دي کار نه کوي سم باید سم کار وکړي موږ دغه د دولت څخه غوښتنه طالب صاحب د دولت څه چې شبکې دي علاقې په هر لار چې زما پیغام نشر
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو، خو د وخت کمال له کبله به هغه په نور خبرونه کې در واورو. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم ستاسو ستونزې اورېدلې او د هواري په برخه کې هڅه وکړي. د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار طاهر روشن مرسته او همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. بیا هم که په خپلو سیمو که استونز لرین او کبالای سی چیز مشتری شریکی موش به ده هم دی ازادی و وریدون که خبرونی للاری تر اروندو مسئولینو پری ورس و تر بلی خبرونی مو پر خدای سپرم علام و ملسا.
ده تلیفونی پیغامونو ده سبتولو لپاره دوگو تلیفون شمیرو تا هر وقت لهر زای چخه زنگ را و وحی. با افغانستان که ده پیغام سبتون که ماشین شمیره ده 0-2-3-4-1-5 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5.